د ژوند ځینې اړخونه د شوروي اتحاد په مقایسه په افغانستان کې بهتر وو. ډېرو عسکرو او دوی خپله دا کیسې کړي دي، کله چې افغانستان کې کار او جنګ او هلته یې داسې څل بازار رانیولي وو چې په شوروي اتحاد کې نه وو. مثلا کست ریکارډ ډرونه یا ټایپونه، لویې راډیوګانې، نور الکترونیکي وسایل، د عکاسۍ کمرې، بټرۍ، داسې وسایل چې په شوروي اتحاد کې نه پیدا کېدل خو په افغانستان کې وو. هلته آزاد بازار و چې تاسو کولی شوئ څه پکې واخلئ، سره له دې چې جنگ جریان درلوده خو بیا هم تاسو کولی شوئ خوراکي مواد، قالینې او هر هغه څه چې په شوروي اتحاد کې کمی وو راونیسئ. نو دا یو لوی تفاوت و. بله دا چې دغه عسکر د ډیرو سختو تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وو. افغانان دښمن ګڼل، دوی ته یوازې د دښمن اصطلاح کاروله. دوی هڅه کوله چې افغانان له ځانه کم وګڼي، په مختلفو نومونو به یې یادول، خو دا د بقا هغه تکتیک و چې دوی ته ښودل شوی وو. نو دوه عمده څیزونه دي. اول دا چې دوی سخت تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وو، افغانان دښمنان ګڼل او په بېرحمۍ ورباندې بریدونه کول. په عین وخت کې د افغانانو د ژوند ځینې اړخونه وو چې دوی حیرانه کړي وو. لوی فرهنګ او دغه مالونه چې دوی رانیول او ما ورته اشاره وکړه.
مننه. په زن کې بایز کتاب کې د ډیرو خلکو کیسې راغلي دي، عسکرانو خپلې کیسې ویلي دي، منصبدارانو، ډاکترانو، نرسانو، د منصبدارانو او د عسکرانو میندو خپل خاطرات بیان کړي دي. په دې ټولو کیسو کې تاسو ته د یو لوستون کې پایس کومه کیسه ډیره جالبه او تاثیرناکه وه؟
But one of the stories which impressed me was a story which happened in Belarus.
یو کیسه چې ما باندې ډیر تاثیر وکړ او راته د پام وړ و، هغه یو ده چې په بیلاروس کې پیښه شوې ده. لیکواله په بیلاروس کې د بسونو په یو تمځای کې و. هلته د شوروي د اردو یو افسر او څنګ ته یو ځوان عسکر و. دوی بس ته منتظر و. په تمځای کې یوه لویه ګلدانۍ وه. دغه ځوان عسکر په کاشوغه باندې لګیا و، له ګلدانۍ یې خاورې راایستلې. شاوخوا سپین سرو ښځو افسر وپوښته چې دغه ځوان څه کوي او ولې. هغه په ځواب کې ورته وویل چې دی له افغانستانه راغلی دی، دی لیونی شوی دی، لیونی دی. په افغانستان کې له مرګه ډېر وېرېده. په هر ځای کې ځمکه کیندله او ځان ته یې سوري او کندې جوړولې چې پکې پټ شي او د مجاهدینو له ګولیو ځان وساتي. تل یې دا کول او لاس یې نشو اخیستلی. په ورځ کې 40 ساعته ځان ته مورچې جوړولې. لیونی شوی دی. هغه یې بېرته خپلې مور ته رالېږلی دی. اوس د ځمکې له کیندلو پرته ځکه بل کار نه لري چې دی سخت وېرېدلی دی. اوس دی غواړي خپل ټول پاتې عمر د ځمکې لاندې سوري کې تېر کړي. دا یو ډېر وېرونکی تصویر و.
په روسیه کې، په اوکراین کې، په بلاروس کې هغه عسکر چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد په زمانه کې جنگیدلی دي هغوی ته افغان سي وایي. موږ اوریدلی دي چې دوی ځان ته انجمنونه لري، یو له بل سره کینی او اوس هم له عاطفي لحاظه له افغانستان سره تړلي دي. په بلاروس کې د افغان سي د ژوند په هکله یو څه معلومات راکړي.
That's a very good question. Really, this new phenomenon, Afghansi, who are Belarusians, who are Ukrainians...
دا ډېره ښه پوښتنه ده. واقعا دغه نوې پدیده افغانسه که د بیلاروس ده یا د اوکراین یا روسیې، دوی د نورو پخوانیو جګړو د عسکرو په څېر په بېلابېلو انجمنونو او ډلو کې د یو بل د ملاتړ لپاره سره راټول شوي دي. په ځینو مراحلو کې دوی ډېر فعال وو، د خپلو امتیازاتو څخه د دفاع لپاره فعال وو، لکه ښې تنخواوې او روغتیایي بیمې او نور. دوی په سیاسي ساحه کې هم فعال وو. د مثال په توګه په 1991 کال کې چې کمونستانو غوښتل موسکو کې کودتا وکړي، هغه مهال چې ګرباچوف ونیول شو، کجیبي غوښتل قدرت په خپل لاس کې ونیسي، افغانسیه د ولسواکۍ څنګ ته ودرېدل. دوی د بوریس یلسن او نورو ساتنه وکړه. د دوی ژوند ډېر مختلف او متفاوت دی. که څوک د چا تر څنګ په جنګ کې ګډون وکړي، حتمي نه ده چې وروسته به دوی سره ورونه وي. زه تاسو ته دوه موارد بیانوم. یو افغان څه چې د افغانستان په جنګ کې جنګېدلی او زه یې پېژنم، په بیلاروس کې لوی څارنوال شو. هغه ډېر واک او قدرت درلوده او اوس هم لري، د جمهور رئیس ملګری دی. خو بل افغان څه بیا سیاسي بندي دی، ځکه چې غوښتل په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې برخه واخلي، خو چارواکو نه غوښتل. دوی د ژوند دوه بیلابېلې لارې غوره کړې. د دوی په هکله دومره پوهېږو چې افغانستان اوس هم په یاد او خاطر کې دی. افغانستان د دوی د ژوند تلپاتې برخه ده. د دوی د هغو ملګرو خاطرات چې په دغه بېرحمانه یرغلګر، بېموجبه او وحشتناک جنګ کې ووژل شول، او د افغانستان د وګړو هم 1 میلیون کسان پکې ووژل شول. دوی دغه جنګ اوس هم خپله غمیزه او تراژیدي ګڼي، خو په واقعیت کې دغه جنګ یوه لویه تراژیدي او غمیزه په اول قدم کې د افغانستان د خلکو لپاره ده، نه د یرغلګرو لپاره.
زه
یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم، ډیره ډیره مننه، او د تاسو د لا زیات موافقت او بریا هیله مند یم. ډیر تشکر.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
هغه سوداګر ته چې د پلار وصیت بابیزه ګڼلی وو څه ور پېښ شول؟ راځئ دې نقل ته به غوږ شو چې وږمه رشیدي راوروي.
د ایروان سوداګر ارمنی نکل اونو په ایروان کې یو سوداګر و. سوداګر د مرګ په وخت خپل زوی راو غوښت، ورته ویل هر چیرته چې تجارت کوي کوایا، خو دا وعده به راسره کوي چې حلب ته به نه ځي. زوی وعده ورکړه او پلار وفات شو. د پلار لمړینې وروسته زلمی سوداګر کچری په مالونو بار کړی، په تجارت پسې ووت. له هله پرته یې ګڼو ښارونو ته سفرونه وکول، خو یوه ورځ چې له اوږده سفره راستون شو، مور ته یې وویل نیت مې دی هلب ته مال یوسم. مور یې ورته وویل تا خو له پلار سره وعده کړې وه. زوی ځواب ورکړ پروا نه کوي، زه ځم. زلمی سوداګر مخکې تر مخکې پوښتنې کړې وې چې هلب ته د څه شي وړل واره کوي، او هر چا ورته ویلي و چې هورې د شمشاد لرګي په ډیره ښه بیه ځي. د څلوېښت کچرې د شمشاد په لرګیو بار کړې، د مور دعا یې واخیسته او د هلب په لورې سفر پیل کړ. ماښام مهال و چې هلب ښار ته ورنږدې شو. هورې له ښاره بهر یوه مسافرخانه وه. د مسافرخانې نوکرانو ورته وویل چې څو ښار ته ننوځې هر څه به بند وي، نو ښه دا ده چې دلته واړوي، مال دې کوز کړه، شپه تېره کړه، سهار لمانځه مهال ښار ته ننوځه. سوداګر د نوکرانو مشوره خوښه کړه او نوکران د مالونو په راکوزولو بوخت شول. دغه وخت یو سړی را پیدا شو چې په یوه پښه معذور و. ګوډي کله کشک کول او ځان یې پوهاوه چې کچرو څه راوړي دي. دغه سړی غلب و، او چې پوه شو چې د بوجیو په منځ کې د شمشاد لرګي دي، نو یو وره یې د سترګو په رپ کې والوزول. غلا کړي لرګي یې څه د مسافرخانې دیوه ساړن غریب په ایرو کې پټ کړل، او څه یې تر میزونه لاندې واچول چې له سترګو پناه وي. وروسته بیا چې مسافرو د ماخستن ډوډۍ خوړه، ګوډی د ایروان سوداګر ته ورغی، ورته ویې ویل تا څه راوړي دي؟ سوداګر ځواب ورکړ د شمشاد لرګي. ګوډی مسکی شو، وی ویل ساده د خدایا، دا لرګي خو دلته ډیر دي، موږ یې د سونګ لپاره استعمالوو، خو چې تاوان ونه کړې زه به یې د سپینو زرو په وکوزو درنه واخلم. سوداګر ته په زړه کې ورتېره شوه که هم دا سودا اوس وکړم او کور ته ستون شم، هلته به هر څوک راڅخه د حلب ښار په باب پوښتنه کوي او زه به ورته لا جواب یم. نو بهتره دا ده چې اول ښار وګورم، بیا سودا وکړم. سوداګر سهار ښار ته لاړ او دیخوا هاخوا یې سترګې وغړولې چې څوک پوه سړی پیدا کړي، د ښار په باب پوښتنې ورنه وکړي. آخر یې یو بوډا دکاندار صحیح کړ. دکان ته یې وروخوت، ورسره کېناست. بوډا ورته وویل د کوم ځای؟ د ایروان. دلته څنګه راغلی؟ غوښتل مې د شمشاد لرګي رانیسم، دلته من په څو دی؟ نیک بخته، که په ټول حلب کې وګرځې چارک به پیدا نه کړې. دلته خو د شمشاد لرګي د مرغۍ پی دی، په ناخودو په مسقال خرڅېږي، ناخود یې په 10 پیسو دی. دغه وخت سوداګر حقیقت ورته ووایه او د ګوډي په اړه یې مشوره ورنه وغوښته. بوډا ورته وویل احتیاط به کوي، هلته 3 کسه غله یاران دي چې هر څوک نابلده په ګوتو ورشي تیر باسي. تا چې څوک د دوی له شره بچولی شي، د اشپزخانې اشپز دی، له هغه مرسته وغواړه، لار به در وښیي. سوداګر مسافرخانې ته ستون شو. په اشپز پسې ورغی، ورته ویې ویل د دغه غلو له شره مې بچ که. اشپز ورته وویل زه به یوه مشوره درکړم، عمل ورباندې وکړه، په خیر دیده. تا ته داسې وکړه چې نن مخستان لخپلې بسترې سره جوخت دیوال کې سوری جوړ کا او سوری ته غوږ ونیسه. د دیوال دی بلې خوا کوټې ته به درې واړه غله راشي. په دوی کې یو څوکړ دی، بل یو سترګې دی او درېیم یې په یوه پښه ګوټ دی. دوی به د بیلارو له پیره چې هغه به هم هلته ناست وي مشوره وغواړي. د بیلارو پیر چې څه مشوره ورکړه، د غلو په ځای ته ورباندې عمل وکړه. سوداګر د اشپز خبره ومنله، په دیوال کې سوری جوړ کړ او غوږ یې ورته ونیو. ساعت نیم پسې د غلو او د بیلارو د پیر خبرې اترې واورېدلې. غلو د بیلارو پیر ته ویل چې د ایروان یو سوداګر څلوېښت وره شمشاد لرګي راوړي دي. موږ ورته ویلي دي چې په اوو کوزو سپینو یې راباندې وپلوره، نو که مو دا سودا ورسره وشوه ټول به بډایان شو. د بیلارو پیر ورته وویل، دا سړی د ایروان دی، ډېرې سړې تودې لیدلې دي، تاسې به ډېر چلونه زده وي، خو هغه تر تاسو و چنده چالباز دی. که یو ځل درته وویل چې زه سپین نه غواړم، د سپینو په ځای وکوزې ورګې راکړئ، بیا به څه کوئ؟ همدا اوس لا فکر ورته وکړئ. غلو ورته وویل، خدای دې انصاف درکړي پیره، دې خبرو ته خو یې ولاکه پام شي. سوداګر چې د بیلارو د پیر خبره اورېدلې وه، سهار وختي د مسافرخانې څښتن ته ورغی. ورته ویې ویل، د معاملې سړی را پیدا کړه چې سودا ورسره وکړم او زر کور ته ستون شم. د مسافرخانې څښتن ګوډۍ را وباله. ګوډي ورته بیا د وکوزې سپینو زرو خبره وکړه، خو سوداګر ورته وویل، زه ډېر جایداد لرم، زر مې په کار نه دي، زما پادوانان ډېر درون خوب لري او په همدې وجه پادې ورنه څو ځله کنډو شوي دي. ما ته د وکوزو زرو په ځای وکوزې ورګې را پیدا کړئ چې څلور یې د ښځینه ورګو وي او درې یې د نارینه ورګو. ګوډي معامله ومنله او له خپلو یارانو سره په ورګو پسې ووت چې ونیسي. خو چې هر یوه به په ګوتو ورغله او د نر ښځې درک به یې معلوموه، هغه به په دې منځ کې بېرته له ګوتو ووته او وبلوته. غله پوه شول چې ورګې ورته نشو برابرولی، نو یوه سړي ته یې پیسې او جامې ومنلې او ورته ویې ویل، ستا کار به بس دا وي چې چېرته د ایروان سوداګر ځي ته هم پسې ځه، ځان به ورسره ملګری کوي، له هغه به د هر شي معلومات اخلي او چې دا کار دې وکړ بیا موږ ته راشه حال راکړه. سړی همداسې وکړل، له سوداګر سره یې ځان ملګری کړ. د سیوري غوندې به ورسره یو ځای و. سړی په لنډ وخت کې د سوداګر د ځای، کورنۍ، پلار، مور او لنډه دا چې د هر څه په باب معلومات حاصل او غلې ورباندې خبر کړ. بله ورځ یو سترګې غل سوداګر ته ورمخامخ شو، ډېره غوړه پوښتنه یې ورسره وکړه. له سوداګرۍ د مور، پلار او نورو خپلو خپلوانو په باب تپوسونه وکړل. یو سترګې غله ورسره داسې خبرې کولې لکه د سلو کلونو آشنا چې وي. وروسته بیا یو سترګې وویل، څومره ښه شو چې ته مې ولیدې، زه خو په تا پسې ګرځېدم، ما په آسمان غوښتې، خدای په ځمکه راکړې، ته چې زیږېدې ستا یوازې یوه سترګه وه، ما هغه وخت خپله سترګه راویستله تا ته مې درکړه، اوس ته راځه قاضي ته ورشو چې زما او ستا ترمنځ جنجال ختم کړي. لنډه ده چې سوداګر یې قاضي ته ودراوه. هورې غله قاضي ته وویل، کله چې دغه سړی وزېږېد یوازې یوه سترګه وه، په هغه وخت کې ما خپله یوه سترګه ده ته ورکړه، خو اوس زه بوډایم، ښه نه وینم، زه بیرته خپله سترګه غواړم. سوداګر یوه ورځ مهلت وغوښت، قاضي مهلت ورکړ. سوداګر په بوډا دوکاندار پسې ورغی. بوډا دوکاندار سوداګر ته وویل، بیا هم د مسافرخانې اشپز ته ورشه، هغه به لاره در جوړه کړي. سوداګر اشپز ته ورغی. اشپز ورته وویل، نن شپه هم د دیوال سوري ته غوږ برابر کړه، ګوډ څوکړ او یو سترګې به د بیلارو له پیره مشوره واخلي، ته هماغه څه وکړه چې د بیلارو پیرې دوی ته وایي. په هغه شپه درې واړه غله د بیلارو د پیر مشورې ته ورغون شول او سوداګر ته د یو سترګې غله د چل کیسه وکړه. دوی له پیره پوښتنه وکړه، اوس ستا څه رایه ده، آیا سوداګر به له دې مشکله ځان وژغوري؟ د بیلارو پیر ورته وویل، سوداګر د ایروان دی چې په تاسې چل ونه کړي تاسې ورباندې نشئ کولی، خو اوس ډېر بد رئیسار دی، دیده بس دا یوه لاره په مخ کې ده، دی به ځي او مال به یې پاتېږي. سبا ته چې یو سترګې غل قاضي ته ورغی، سوداګر یې ولید چې له وعدې سره سم راغلی دی. سوداګر قاضي ته وویل، ډېره ښه ده، زه دې ته تیار یم چې یوه سترګه مې وباسئ، خو د دې لپاره چې دا ثابت شي چې زما سترګه په رښتیا دیده ده او کنه، نو د دې سترګه هم باید وایستل شي او زما له سترګې سره وتلل شي. که وزن سره یو شی وو، دا رښتیا وایي سترګه دیده کیږي. دا خبره قاضي ته پخه معلومه شوه. غله یو ناڅاپه منډه کړه، هغه نور انډیوالان یې هم پوه کړل، ټول وتښتېدل او تر ننه پورې چې هغوی د ایروان نوم واوري لکه د منی پاڼې ریږدي. سوداګر خپل یو وری لرګي چې غلو په مسافرخانه کې پټ کړي او آشپز ورته موندلي و، آشپز ته وبخل او نور مال یې په حلب کې په ډېره لوړه بیه وپلوره. ډېرې زیاتې پیسې یې وګټلې او خپل ښار ایروان ته ستون شو. لکه څنګه چې خدای د سوداګر ارمان پوره کړ، ستارمان دې هم وخیژي. درې مڼې راغلې له اسمانه، یوه د نکل چې بله ستا او بله د هغه لپاره چې ستا غوندې یې نکل ته غوږ نیولی و.
مودل مخه د راډون غاز په باره کې د استاد محمد رحمت الله تنها څېړنې په آلمان کې د څلور څلوېښتو هیوادونو د اویا تنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. په همدې باره کې مې له ښاغلي تنها سره مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد، ستړی مسې؟
ستړی مشي سه.
تاسو ته مبارکي وایم، خدای مو تکړه لره همداسې چې د وطن ته نور همداسې افتخارات راوړی. په پیل کې دا راته ووایاستئ چې کوم تحقیق چې تاسو کړی وو دا د څه په ارتباط و، څنګه مو د څېړنې یا تحقیق لومړی مقام وګاټه، دا د څومره وطنونو د فزیک پوهانو یا محصلانو ترمنځ دا سیالي ترسره شوه؟
اول به د پروګرام په اړه درته. دا پروګرام د آلمان د فزیکوالو اتحادیې لخوا هر کال جوړیږي چې په نړۍ کې تر ټولو زړه د فزیکوالو اتحادیه ده. هر کال یو مشخص موضوع ټاکي. سږ کال موضوع چاپیریالي اکټیویټي وه. که څه ما په دې پروګرام کې تیر کالم برخه اخیستې وه، سږ کال په دې پروګرام کې اویا کسانو ګډون کړی و چې دوی د څلور څلوېښتو مختلفو هیوادونو اتباع وو. پروګرام دوه برخې درلودلې. یو برخه یې لکه څنګه چې ما مخکې ویل، دا پروګرام د اوړي په رخصتوي کې او دوی سمر سکول ورته وایي، نو یوه برخه یې هغه د چې پروفیسوران یا سینیئر ساینټیستان هغوی د خپلو د تیر کال چې څېړنې کړې دي د هغو پایلې وړاندې کوي. او طبیعي خبر چې په دې وخت کې د پی ایچ ډی محصلین او ځوان ساینس پوهان او څېړونکي هغو ته غوږ کوي. دوهمه برخه یې هغه ده چې دوی پروفیسوران من حیث د حیاتي جوري د ګډونوالو چې د پی ایچ ډی محصلین او نور څېړندویان دي، د ګډونوالو د ریسرچ پایلو ته غوږ نیسي. هغوی ریسرچ پایلې د پریزنټیشن او د پوسټر په بڼه وړاندې کوي او بیا دوی هغه ته نمرې ورکوي. د ما څېړنه چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون غاز د سطح اندازه کولو دغې څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټلو.
استاده، د دې غاز په حیسه کې یو څه راته ووایاست.
راډون 226 یو راډیو اکټیف غاز ده چې کله هر چاپیریال ته داخل سي هلته الفا وړانګې یا بڅرکي تولیدوي. الفا آیونایز کوونکو وړانګو له ډلې څخه ده. کله چې په یو چاپیریال کې ودرېږي، انرژي له لاسه ورکوي او دا انرژي باعث دې کېږي چې د چاپیریال اټومونه آیونایز کړي. که په ساده الفاظو ووایم، کله کراډون ګاز تنفس سي په سږیو کې د الفا تولید نه وروسته د آیونایزیشن رامنځته کېدو په پایله کې د سږیو سرطان رامنځته کېږي. وروستۍ څېړنې ښیي چې راډون د سګریټو نه وروسته د سږیو د سرطان دوم ستر لامل پیژندل شوی ده. او د چاپیریالي اکټیویټي 40% یوازې راډون تشکیلوي. راډون په پټو او تړلو چاپیریالونو کې د بیلګې په ډول په تحکویانو او سمڅو کې، بالکل منظم د تهویې سیستم ونه لري، د ځمکې لاندې حتی که د ځمکې په سره مي، خو د ځمکې لاندې شونتیا ډېره ده، ځکه چې دا راډون د تیګو او سیمټو او د دیوالونو نه راځي، نو دا فیصدي د ځمکې لاندې ډېره.
څنګه کېدای سي چې د دې اغیز کم سي؟ تاسو چې په دې برخه کې تحقیق کړی ده، نظر مو په دې ارتباط باندې څه ده؟ ځکه په افغانستان کې موږ ګورو چې اوس هم په ډېرو سیمو کې خلک په مغارو کې اوسي، او د دې ترڅنګ یو شي ته چې زه متوجه سوی یم، مخصوصا دغه رسمي ورزش چې کېږي دا نور خو پارال اکثریت خلک په تاکویو کې کوي، مخصوصا په ژمي کې د غو هغه کړکۍ هم بندي نورم او ډیره ککړې فرزن حالت او یا اتیا کسان حالت بوختي نو تبن د غاز ډیر امکان ست د چالتہ می د دې د اغیزو د کمیده لپاره څه کولای شو
دا موضوع چې تاسو ته اشاره کړی معقول موضوعات دي اړتیا کله چې ورزش کی د ساخستلې سطح یا بریت ریت پورتزي او دا په دراډول عمل په سګیو سرطان اخته کېدو شونتیا یا فیصدی ډیره زیاته لوړه وړي خوشبختانه راډون یو غاز لکه مخکې چې ما ویل که یو منظم د تهوی سیستم امدی تا قوي او سمڅه ته ولګول سي هوایی په منظم ډول باندې د ورځې درې څلور ځله تبدیل شي دا خطر او د راډون د شونتیا امکان ډیر راټیټوي خو یوازینی خل راي داده چې وخت په وخت باندې د دغه سپټو چاپریالونو هوا تبدیل شي او د دې لپاره دا وړې پکیسته چې د تهوی سیستم ان هوا تازه را داخلي او د داخل هوا باندې باسي نو دا یو ډېر ښه لارې ده او کدې سو هم چې وازینې لارې هم دا ده او همدارنګ نور لاری هم شته چې دراډون د ساتي ټټوالي مخنیوي وسی هغه د چي ساختماني مواد چې مخکارو ځینې کاشیانی دی ځینې ټیګی دی چې هغه کې دراډون ساته په معمولی ډول باندې زیاتې هغه هم باید استفاده نسی خو چون متاسفانه دا کار به ډیر امکانات او تاړتیا ولري په دولتي سطح باندې د نور مستندر د اداري تجارت وزارت نور اداري چې کنټرول د کیفیت کوي هغه باید په دې اړه باندې یو فکر ولري خو هغه چې وست یو اجراسي عمل په مقابل کې دي نو یوازینی لارې تهویه د چا باید بدل کړي
استاد نزل تم علمی مرکزونه ستدي د علوم اکاډمي ده مخکې تاسو هم دلته چې وای په د فیزیک یا د اټومي انرژي په اداره کې متاسو کار کوي د دوه مراکزو د تحقیقات او پیسې کې مداسې څه په مجموع کې ولوستل تقریبا په دې تیرو یو لسو کلونو کې زموږ د محققانو د څېړنې د دنیا په سطح نه دی راغلي تاسو چې مخکې دلته کار کوو په یو مرکز کې د دوی د کار پیسې کې او شراته وایست او په مجموع کې څو مرکزونه فعالیت کوي د فزیک په برخه کې
هو بالکل د تاسو اندېښنه په ځای ده مشکل دلته دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د څېړنو د کړنلارې لپاره یو منظمه طرحه پالیسي او یو کړنلار نسته یو زور شی موجود ده د کابل پانتونو د لوړ زده کړو وزارت کې چې هغه متاسفانه په هماغه زاړه معیار باندې روان ده دا یو اړخ ده چې یو د پالیسي په سطحه یو چوکاټ نسته دوهمه برخه د امکاناتو نشتون ده تخنیکي امکانات ساینسي څېړنې په ماشین آلاتو باندې کیږي په لابراتوارونو باندې کیږي موږ دا هم نه لرو دریمه موضوع انساني امکانات موږ متاسفانه د ساينس د زده کړې ترویج لپاره اراده تر اوسه پورې نه ده کړې موږ ځینې کسان زده کړو ته لیکلي دي په دورستوي کې خو په ټولو یا منیجمنت ولوستی ده یا مو کمپیوټر ساينس به ولوستی ده زه دا منم چې د ټولو ته اړتیا ده په دې ملک کې خو د ساينس د ترویج او زده کړې لپاره قوي اراده بدای چې موږ هر کال په منظم ډول د ساينس لپاره ځانګړي پلانونه او ځانګړي بورسونه ولرو چې هغه یوازې د ساينس لپاره مو دلته ډیر مشران استادان لرو چې هغه له نوې ټکنالوژي سره چې د لابراتوارونو په سنبال دي کله کله کې داسې نه بلد دی د دوی ګناه نه ده دوی په خپل وخت کې ډیر ښه ځلیدلي ډیر محترم خلک او ډیر ښه څېړنې کړې دي خو اوس متاسفانه دا برخه ډیر ضعیفه ده او لکه مخکې چې مرزو کو نه په ملت کې نه په دولت کې دا اراده موجوده نه ده زه یو مثال درته ښایم که یو څه ګیله هم سي خی زه کابل پانتون کې هم معلم یم موږ ته ځینې سامان آلات جاپان او چین او آلمان دوی مرسته کوي دغه سامان آلات چې موږ کله استعمالوو دا خو استعلاکي یو کیبل وشکیږي یو سرکټ وسوځي یو سی ساکټ وسوځي موږ چې دولت وړاندیز کړی یو کال بعد وړاندیز جواب راغلی چې بودیجه نه ایس تاسف بودی کوم چې دی ملک لنګ کروزرو ته بودی جستا سیمټي دیوالونو ته بودی جستا د وزیر صاحب مشاور ته درې لک افغاني ماش بودی جستا د میاستي په ما درې لک افغاني باندې مقابل پانتون کې دی یو مشاور په ماش باندې مو مجهز لابراتوار جوړولای شو خو مشکل د فقر نه ده مشکل د اراده ده، موږ فقیره اراده لرو دی د ساینس دپاره، یا یې هیڅ نه لرو او یا ډیره ضعیف او فقیره اراده لرو. دا یو اړخ د موضوع ده. بل اړخ، موږ په مجموع کې هغه څه ته کار وایو چې هغه کار نه ده. ځینې وخت په میډیا کې موږ اورو، زه خپله اورمه، وایي د دغه څېړنو په اساس چې ما کړی، زما خندا ورته راځي چې دلته چې د څېړنو د کړنلاره موجوده نه وي، پالیسي موجوده نه وي، اراده موجوده نه وي، د یو پنځو نفرو نه پوښتنه کول او بیرته د هغو جواب تجزیه کول، دا خو سروې ده، دا خو څېړنه نه ده. نو په مجموع کې د څېړنو په اړه باندې کلي اراده نشته، متاسفانه. اوس راځم د څېړنیزو مراکزو په اړه. څېړنیز مراکز ستا د پوهنې وزارت د ساینس مرکز ده، د کابل پانتون کې د ساینس پوهنځای د لابراتوارونه کې موجود دي په نسبي ډول باندې، هرات پانتون کې، ننګرهار پانتون کې، کندهار پانتون کې، همدارنګه د افغانستان اټومي انرژي اداره ده. لکه مخکې چې ما وویل، د انساني ظرفیت غټ مشکل هلته موجود ده. د هغه تر څنګ موږ ځینې تخنیکي ظرفیتونه لرو. په دا پنځلسو کلونو کې مخدره موادو وزارت ته، د ګمرکاتو ریاست ته، د سرویس جیولوژي ریاست ته، د عام روغتیا وزارت ته، ډیرو نورو ادارو ته ډیره مډرنه ماشینري، عصري ماشینري ورکړل سوې ده. ما په سرویس جیولوژي اداره کې ولیدل چې هلته آی سی پی ایم ایس یو ماشین دی، اینډ کپل ماس سپیکتروسکوپي، دا په ډیره لوړه سطح دې باندې ریسرچ کې. یا څه چې هغه ماشین چې زه اوس په المان کې کاروم، شل کاله تر دې ماشین نه زوړ ده، خو دا همدغه ماشین. زه چې هلته ورغلم، سپین کفن یې پرې راکش کړی، انساني ظرفیت موجود نه ده. بیا یو دوه نفره دوی ټرین کړي دي په المان کې، هغوی بیا اراده نه لري دې کار ته. هغو ته وایم چې وروره دا ولې وای، ولا صاحب ما ته خو دلته ټریننګ راکړی دی، بیا دوی ولاړو. چې تا ته چې ټریننګ درکړو، خو دوی خو به خود چې تا سره خو به نه کینی، خو اوس به د تا مسؤلیت ده. نو بیا عرض کوم، اراده موجوده نه ده. تاسو دا موږ میډیا وګورئ، تلویزیونونه، راډیوګانې، په چی شي موږ اخته یو؟ زه مشخص چا باندې دغه نه کوم انتقاد، خو موږ اوس د افغان ستوري په ځای باندې چې سندرې وایي، په کافي اندازه سندرغاړي الحمدلله لرو، خو موږ په ډیر شدید قلت د ساینسوالو اخته یو. ولې موږ یو خپرونه نه جوړو چې خلک د ساینسي تجربو سبقت وکړي، یو څوک اختراع وکړي، یو څوک یو فکر وکړي چې یو شی جوړ کړي؟ دا به دا د ساینس د ترویج دپاره به یو غاټه پروسه روانه سي. یعنی دومره شی چې موږ کار چې موږ د هنر د ترویج دپاره، د ژورنالیزم او د اقتصاد او د ادارې او د منیجمنټ دغو شیانو دپاره کوو، د دې څلورمه حصه موږ خیرات غواړو له ملت نه، څلورمه حصه دې لسمه حصه دې توجه وکړي. او دا سوال له ملت نه غواړو، له دولت نه یې غواړو چې لطفا لسمه حصه یې ساینس ته توجه وکړي. نور کاري موږ ته راپرېږدي، که موږ ونه کول بیا تاسو حق لري چې موږ په دې چارایانو کې به دار وځړوي، مګر حد اقل لی خو باید موږ سره مرسته وسي که نه، یو توجه خوي.
ډېره مننه استاده. په دې هیله چې مسؤول کسان چې دي ستاسو دغه ګیله یې اورېدلې او توجه ورته وکړي، د وروستۍ پوښتنې په توګه به دا ووایي چې دغه د خپلې جایزې پیسه کې مې یو څه راته ووایاست، دغه ستاسو تحقیق چې کومه جایزه ګټلې ده، دا څه دي، څه امتیاز و تاسو ته؟
هو، یو خو هغه ماغ سرټیفیکیټ ده چې درکول کیږي چې تاسو د المان د فزیکوالو اتحادیې د کلنی پروګرام د څېړنو د رایې پروګرام لومړی کس ګټونکی انتخاب شوی. دې تر څنګ د هیریوس فاونډیشن په نامه باندې یوه اداره ده، هغوی د دغه سره یو ځای کار کوي، فزیکوال اتحادیې سره. هغوی یو څه نور نقدي امتیازات او یو څه نور سهولتونه په پانتون په زده کړو کې او په نورو مسایلو کې هغه ورسره مل دي.
استاد، په مجموع کې بهر څومره کسان په همدغه ساحه کې چې تاسو کار کوي او زده کړې کوي افغانان بوخت دي؟
هغه چې زه پیژنم څلور کسان دي.
دا له اروپا بهر په نورو
ملکونو، دا په امریکا کې، کاناډا کې، دوستان ته، هند کې، متاسفانه اروپا کې نشته.
دا مې په دې خاطر دا پوښتنه وکړه چې دا کسان چې همدغه مصارف چې تاسو مخکې وویل چې دغه مصارف کوي، چې دې ته یې پام شي چې له هېواده بهر یې څلور کسه د ساینس په برخه کې او د فزیک په برخه کې تحصیل کوي، ګوندې پام ورته وکړي. ډېره زیاته مننه.
مهرباني.
خدای مو خوشحاله.
کومه ده.